آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف سیدر ته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایم. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی ارګ وای چې د کابل د سیشن بی برید د حقانی شبکې کړه دی او په پاکستان کې پلان شوی وو. اوباما وای چې برتانیا دی د اروپای اتحاد څخه نوزي او د سوریې په حلب ښار کې په هوایی بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي. قدرمنو اوریدونکو نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 22 نیټه ده. د خبرونو وروسته باقی خبرونه په سبت شوي بڼه اوري. اوس خبرونه په تفصیل. ارګوای چې د کابل د سشنبه خورنې برید د حقانی شبکې کړه دی او برید په پاکستان کې پلان شوی وو. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال نن امریکا غکته داسې ویل
دا برید د حقانی شبکې کړه دی او د حقانی شبکې ته چې معلومه ده شي له پاکستان سره ډېر نږدې د هغوی په خدمت کې دی او د هغوی پلانونه د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس په وړاندې باندې دلته عملي کوي.
مینپال وویل چې د کابل د سه شنبې د ورځې د برید په اړه د افغانستان د امنیتي ادارو تحقیقات لا هم ادامه لري. بل پلوته د افغانستان حکومت وایي چې د هغه رپورټونو په اړه تحقیقات کوي چې وایي د کابل د سه شنبې د ورځې په ټرورېستي برید کې هغه طالب برخه لرله چې د بګرام د زندانه خوشې شوی و. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینپال وویل
تر اوسه پورې لا پلټنې نه دي بشپړې شوي او خاص شاید په دغه برخه کې ګمارل شوی دي. نو ډېر ژر به موږ د دغه کس په اړه باندې شي څوک څنګه څه وخت د چا لخوا څخه دغه شوی دي خوشې شوی دي لې شوی دي په دې اړه باندې پلټنې کېږي او موږ به بیا د پلټنو تر بشپړېدو وروسته تاسو ته مکمل معلومات درکړو.
د کابل د پول محمود خان په سیمه کې د سه شنبه د ورځې د برید روسه طالبانو رسنیو ته په دغه برید کې د شاملو دوو بریدګرو نمونه او یو لنډ ویډیو واستوله چې پکې یو کس چې ځان عبدالولي اغا نوموي وایي چې د بګرام په زندان کې د زندان د ساتونکو ناوړه چلند د عمل ته هڅولې وو. په سوریه کې د حکومت مخالف فعالین وایي چې د حلب په خار او د عدلیب په ولایت کې نن د جمعې په ورځ په هوایي بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي. دغه سیمې د یاغیان د کنټرول لاندې دي. حلب چې د سوریې تر ټولو لوی خار او پخوانی تجارتي مرکز دی پکې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د فروری د 20 نیټې د اوربند وروسته کله کله شخړې کیږي. په برتانیې کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې په حلب کې هوایي بریدونو کم تر کمه لس تنه وژلي دي. دغه ډلې ویلي دي چې د فروری د میاشتې د اوربند وروسته دغه تر ټولو لوی هوایي عملیات دی په دغه سیمه کې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما برتانیې ته تللی او په هغه بس بحث کې ورداخل شوی چې برتانیا د اروپای اتحاد سره پاتې شي او که ورنه ووزي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
لندن ته د اوباما د رسیدو څو شیبې وروسته د هغه یو مضمون د ټلګراف په ورځپاڼه کې خپور سو. په مضمون کې اوباما د برتانیې څخه غوښتنه کړې ده چې د اروپای اتحاد سره دې پاتې سي. هغه ویلی دی چې دا کار به د برتانیې د لا قوي کېدو سبب سي. بالاخره دا چې برتانیا په اروپایي اتحاد کې پاتې کیږي او کنه دا د برتانوي رای ورکونکو فیصله ده. جمهور رئیس اوباما لیکلی دی چې اروپایي اتحاد د برتانیې نفوذ نه کموي بلکې ډیر به یې کړي. قوي اروپایي اتحاد په نړیواله کچه د برتانیې مشري ته ګواښ نه دی. په نړیواله کچه دغه اتحاد د برتانیې مشري لا قوي کوي. کارپوهان په دې باور دي چې شایي برتانیې ته د ښاغلي اوباما سفر به تر یوه حده د ستونزو سره مخامخ وي ځکه د برتانیې د پارلمان یو شمیر غړو په جمهور رئیس براک اوباما انتقاد کړی چې د دغه هیواد په کورنیو مسایلو کې لاس وهي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
په ترکیه کې به څلور تنه پوهان او دوه خبریالان نن د جمعې په ورځ محاکمه شي. دغه کسان د رجب طیب اردوان په حکومت کې په بیلابیلو قضیو کې نیول شوی دی. د هغه په حکومت کې د بیان په ازادۍ باندې تر ډیره حده سختي شروع شوې ده. په دغو پوهانو باندې تور دی چې سخت دریځه تبلیغات یې کړي دي. هغوی د کوردي یاغیانو په خلاف د پوځي قوې د استعمال په حقله یوه اعلامیه خپره کړې وه چې د حکومت دغه اقدام یې غندلی و، او په خبریالانو باندې د جاسوسۍ تورونه لګول شوي دي. دغه دوه خبریالان کېدای شي چې په عمري بند محکوم شي. د یونان صدر اعظم په ترکی انتقاد کړی دی چې د ناټو عسکر د ایجین په سمندرګي کې د عملیاتو د پراخولو نه چې د مهاجرینو د مسلې مخنیوی وکړي منع کوي. ناټو د ایجین د سمندرګي شمال لور ته کښتۍ لیږلې دي چې د هغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي چې د ترکیې نه یونان ته مهاجر لیږي، خو ناټو د دغه سمندرګي جنوب خواته عسکر نه دي استولي. یونان تور لګوي چې د ترکیې د اعتراض په وجه ناټو په دغه سیمه کې عملیات نه کوي. ترکیه وایي چې د سمندرګي دغه خوا غیر پوځي سیمه ده. د یونان صدر اعظم دغه څرګندونې د ناټو د سرمنشي سره د ملاقات نه وروسته وکړې. په اکواډور کې یو بله زلزله چې قوت یې شپږ درجې وشوې ده، دغه زلزله چې نن وشوه د اکواډور هغه ساحلي سیمې لړزولې دي چې څو ورځې وړاندې پکې 1.8 درجې سخته زلزله شوې وه چې 1578 کسان پکې وژل شوي وو. د مکسیکو په جنوب ختیځ کې د جګړونکو ډلې په هغه 18 کسانو پسې ګرځي چې پرون د کیمیاوي موادو په یو فابریکه کې د چاودنې په وخت لا درکه شوې دي. په دغه پیښه کې 14 تنه وژل شوې دي. د دغه 18 ورکو کسانو کورنۍ د پرون راهیسې په بې صبرۍ سره د خپلو خپلوانو د پیدا کولو انتظار کوي. او نن د اپریل 22 د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شاوخوا 1 میلیارد کسان نن د ځمکې ورځ د اقلیم د خوندیتوب په هکله د فعالیتونو په ترسره کولو لمانځي. د نړۍ بیلابیل مشران د ځمکې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د نړۍ د اقلیم په باب د پاریس د تړون په لاسلیک کولو سره لمانځي. د ځمکې د ورځې د شبکې د رئیس مرستیاله سوزن بیس وایي چې د اقلیم د خوندیتوب فعالین د نړۍ په 200 هیوادونو کې د ځمکې ورځ لمانځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، لږ وروسته د آشنایانو د ادبي ډیرې پروګرام لرو. نن مو شاعر جمعه ګل سمرزی صاحب ملمه کړی دی، کولی شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. په نړۍ کې د اعدامونو په باره کې یو رپورټ لرو. په تیرو 15 کلونو کې په 2015 کال کې په نړۍ کې د رپورټونو له قراره اعدامونه ډیر زیات شوي دي. په دې هکله یو رپورټ لرو چې ساسې په مشته را اړم.
د بخښنې نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي دي چې پروسه کال د اعدام پیښې دومره زیاتې شوې وې چې په تیرو 15 کالونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې پروسه کال د نړۍ په 15 هیوادونو کې خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، خو یوازې نوی په سولو کې اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې شوي دي. په پاکستان کې د اعدام سزا تر 2014 کال پورې په موقتی ډول بند شوې وه، خو کله چې وسلوالو طالبانو د پېښور په ښار کې په یو خونځي برید وکړ، حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لرې کړ. د بخښنې د نړیوالې موسسې یو کارکوونکی چیارا سنگیورګي وایي چې د حکومت د همدې پریکړې نه وروسته په هغه هیواد کې د اعدام پیښې هم یو دم زیاتې شولې. حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې یوازې د هغو جرمونو لپاره به د اعدام په سزا لګول شوی بندیز لري کوي چې د تروریزم پورې تړلې وي، خو وروسته بیا معلومه شوه چې خلک د قتل او ځینو عادي جرمونو په خاطر هم اعدام کېدل. د محاکمو جیران هم ډیر روښانه نه و. په سعودي عربستان کې بیا پروسه کال 1,850 کسان اعدام شوي دي چې یو یې د شیعګانو مذهبي مشر نمر النمر هم و. د هغه په اعدام کېدو سره د سیمې په هیوادونو کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ هم پیدا شو. سره له دې چې سعودي عربستان وایي د اعدام سزا یوازې ترورستانه ته ورکول کېږي، خو د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې په سعودي کې هغه کسان هم اعدامېږي چې د حکومت نه ناراضه وي. په ایران کې بیا اکثره کسان د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوالې موسسې کارکوونکي چایاره سنگیورګي په دې حق له داسې وایي په ایران کې 900 واویا کسان چې موږ حساب